ستوري مشاي زه رحمان بنریما د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. نن د سپتمبر 2 منټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او د امریکای په سر خار واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده. نن په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. تاسو ته وایو چې د افغانستان کې د سولې په موضوع باندې خبرې اترې د رپورټونو تر مخه لوزنامې ته ورنږدې شوي دي، او د دې سولې یو اهم مرکچی خلیلزاد په افغانستان کې د صدر اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ملاقات کړی دی. دین علاوه تاسو ته به دا هم وایو چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په تورخم پوله باندې اوس پاکستانی چارواکي وایي تر 40 غنټو پورې به اوه ورځې د هفتې لاره پرانستې وي، او د شپې او د ورځې ګاډي لارۍ سوداګر او خلک تللی راتلی شي. دین علاوه تاسو ته به دا هم وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ دوه مهم مخکښان او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر قضیه په هایکورټ پېښور کې د اورېدو درخواست رد کړل شوی دی. دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ایډیو باندې هم کتلی شئ. زموږ فیسبوک دی وی او ایډیو، تاسو راوځئ. روسو مشتراسي په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې ترې په قطر او نور ملکونو کې روانې دي. زلمی خلیلزاد د امریکایي نمائندګۍ کوي، طالبانو سره لیدل کاته کوي، د غشان نور وسره هم ویني. د دې خبرو په اخیری پړاو کې اوس خبرونه وایي چې د سولې لپاره د امریکایي خاص استازي زلمی خلیلزاد له خلی لیکل شوی دي. طالبانو سره د لوزنامې له جوړېدو کار پای ته رسیدلی دی. د دې لړکې افغانستان کې د سر اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ملاقات لپاره هلته رسیدلی دی. دیو ریډیو په کابل کې خبريال حکمل روان رپورت راکړي.
د قطر پلازمینې دوه کې له طالب مشرانو سره د سولې د نم پړاو مذاکرات له تر سره کې دوه وروسته د سولې پوچارو کې د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد کابل تر غلې او افغان چارواکو سره د سولې په مورید بحث او خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خبری کانفرنس کې ویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ له ولسمشر غنی سره له طالبانو سره د تیر لس میاشتنی د شویو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. نوموړی وایي د امریکا او طالبانو ترمن د سولې هوکړه لیک سند ټول جزئیات له ولسمشر غنی سره شریک شوي. افغان حکومت به ملي ګټو ته په پام سره په دقیقه توګه د دې سند جزئیات څېړي او له مطالعې او بررسۍ وروسته به خپل لیدلوری له ښاغلي خلیلزاد او د هغې ټیم سره شریک کوي. د اجرائیه ریاست ویان امید لډیوی سره په خبرو کې وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره ولیدل، او په دې لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د جوړلو په تړاو د نظر تبادله ترسره شوه. افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چمتووالی لري، او د دې لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی، او هغه مهال بین الافغاني مذاکرات پیلیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې غړی او د سولې علي شورا مرستیاله تولال الدین وایي
دغه پلان دا ډېر جامع پلاوی و چې د افغانستان د ټولو قشرونو، د ټولو سیاسي جهاتونو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، د ښځو او د شیری حاکم نظام نه باید قوي نمایندګي ولري، او دوی باید هغه استدلال وکړي چې د افغانستان خلک ورته انتظار لري چې د 15 کلنۍ مثبتې لاسته راوړنې، او همدارنګه په افغانستان کې هغه نظام چې هغه عملي او پلی او امکان د پلي کېدو وي تقریبا تازه عملګي ولري.
د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی په داسې حال کې تېره شپه کابل ته راورسېد چې په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ نیم پړاو مذاکرات چې د اگست میاشتې په 22مه پیل شوی وو پرون سپتمبر په 2مه نیټه پای ته ورسېدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات نږدې یو کال راهیسې دوام لري، خو لا تر اوسه د سولې په تړاو پریکړه نه ده شوې. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
څنګه تاسو ته په خبرونو کې سوشي مخ کې ویلو چې د پاکستان په تورخم پل چې دا هغه اوس د پاکستان حکومت تر سلج ګنټو پورې پرانستو پریکړه کړې ده او دغه نن عملی شوې ده. زموږ سره هم دغه پل نه د ډیوري دوه خبرال ابراهیم شینواری ملګری شوې ده. شینواری صاحب په خیر علي دغه چې پرون هم به خبرې شوې ویلن په مدواتو کې مرغه لیدې زموږ ډیوري دوه رپورټونو کې مو یو ځل بیا کلک مختصرا زموږ هغه اوردونکو لپاره تکرار کوي لیدونکو لپاره چې دې خبر نه منوي خبر پاکستان په تورخم کې پوله چوا سوداګری چې پکې دا د دې پاک لسنې پیسې لکړې دا
بنوي سب دا اوس تاسو سره کوم مهال خبرې کوم پول پراکټس دا خپل خلاص دا او پاره باندې تګ را تکول شي فقط فرق دا دی چې د دغه تدیر تدیرات نو شوي او د خلک نو خبر نو نن تقریبا عمر غا چې کوم نن دوره دی وړاندې یا یو هفته وړاندې یو میاشت وړاندې چې څومره ګاډي به راځي د ورځې په کچه څو شپږ شله حتی یو نیم څو پورې هغه ګاډي نن هم راغلی وو مازیګر ماښام او اتو بجو پورې د هغو ګاډو د کسٹم کلیرنس یا ګمرکي چارې چې هغه ترسره شوې او هغه څومره ګاډي لکه په خپل شو دا ګاډي بیا په سهارا پورې وګاړو سهارا په څیر خوند نه اجازه ورکړی شو چې د هغو اتو بجو نه پسې کوم کلیرنس شو هغه یې اجازه ورکړی شو چې هغه د افغانستان راخلا شي د افغانستان اړخ ته هم کومه یا تجارتي ګاډي دي یا د پاکستان اړخ نه ټوکی وړي او هغه څه شي نو هغه اوس هم واپس روان دي کوم چې عام آمد و رفت دی د عام خلکو آمد و رفت هغه د ورځې سرسره شوی دی موږ به تر اوسه پورې داسې نه دی لیدلی چې وینو کومې کورنۍ خلک د دغې لارې د ماښام نه پس راغلي خو څه خبره یقیني ده باوري ده او کتلی شول چې پاکستان چې کوم اعلان کړی دا اعلان د مخه پوله خلاصه ده هلته د بجلۍ د رڼاګانو بندوبست هم شوی دی هلته د امیګریشن عمله هم اوس موجوده ده او د کسټم عمله هم موجوده ده.
شینواری صاحب ستاسو چې زمونږ کومې خبرې کېدې مخکې نه پای کې تاسو دا هم ویلو چې ځنی خلک د دې باوجود چې د ته خوشاله وو کاروبارونو ته او د نوی پرمختګ ته خو ځنی پکې داسې مو چې د غو سره پکې مشورې نه دي شوی او د غو چیلنجونه دي په خاص توګه باندې تاسو د هغه ځای چې کوم د کسٹم ایجنټان دي د غو ذکر کړو هغه مسلې خط پښې کې لاوسه موجود دي.
بالکل دا غوی چې کومي اندېښنې دي یا ستونزې دي هغه اوس په دې باندې ما اوس لږه شی په وړاندې هم تاسو ته خبر تکرار کړ چې کومه ودانۍ کې چې د کسٹم کې د ایجنټانو دفترونه دي کم از کم 200 نه زیات دغه دفتر دي چې په کې تقریبا یو نیم شو پورې ریجستر دي او یا تیا چې غیر ریجستر دي د هغه ودانۍ کې چې کوم د بجلی نظام او هغه د 2014 کال کې چې پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خطې شوې په تور خمتو باندې په هغه کې دغه ترانسفورمر لګیدل تر اوسه پورې هغه ندی مرمت شوي نو د هغوی بجلی نشته هلته د انټرنیټ نظام کمزور دی عمدغه سره کسٹم په ودانۍ کې هم د بجلی او د انټرنیټ نظام کې اوس هم هغه نیمګړتیاوي او تکلیف مشکلات شوی نن ماښامه پورې د کسٹم کې هلته کوم اسسټنټ کلکټر دی هغه دا وینا وه چې ما تر اوسه پورې د خپلې محکمې نه یا د مرکزي حکومت نه په رسمي توګه باندې لیکلی مکتوب نه دی راغلی چې دغه نوي عملیات یا اپریشن د شپې چې دي دا به په کومه طریقه مخ وړاندې بوتلی شي نو دغه مشکلات موجود دي او دا خبرم تاسو والا چې بلکې مخکل هلته چې سره خبرې شوې هغه دا کسٹم کې ایجنټان چې د 2200 خپل دفتر نه دی او په دفتر کې شپږ اته کسان کار کوي دي ټول سره دي چې نه په نه دا د کسٹم کلیرنس سره یا تجارت سره هغه کار دی نو هغه چې په دغه اړه باندې چې کوم دا نوې پالیسی من سره راغله دا ته هم ټولې د شپې ورځې تامې ساتلو لپاره دی دې باندې دې سره سلام مشوره شوی او نه دې نه کوم تجهیزات غوښتل شوی
او شنواری صاحب دا هم راته وای چې د دې باقاعده رسمي غاښ چې دی پرانسته چې دا دا به غنی بیا کېږي د پاکستان وزیر اعظم په دغه ځای ته ورځي او هغه د پرانسته کې د دې اچت په ولې دی.
بالکل غنی صاحب تاکل شو خدا وسی وای چې دا به اول یا د 2 سپتمبر باندې بلکې دا یو خدای ویلو چې د اگست په اول اونۍ کې به دا پرانسته کولې شي خو بیا د دې د دې راځي هانټایوي چې هغه نو سره شوی او د تحفظات هم د امنیتي اندېښنې هم وي بیا په سپتمبر کې هم دی ویلي چې سپتمبر په اوله اونۍ کې به دا پرانیستل کولای شي خو زه خپله زما شخصي دا ګومان دی چې د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی راغلی شاید هغې په وجه باندې دغه وزیر اعظم دلته راتلل او دا رسمي پرانیستل ځنډول شوی ده اوس تاسو موږ موسی یو چې 15 سپتمبر ټاکلی شوی دی خو زما په خپل نظر باندې د حکومتي داسې کوم اعلان یا رسمي اعلان مخې ته نه دی راغلی.
ډېره مهرباني ابراهیم شینواری صاحب. په دغه موضوع یو بل رپورټ د ډیوري ډیو په پیښور کې خبريال مو سر شاو وړاندې کوي چې د خبرې په پس منظر کې کوم معلومات دي د سوداګرۍ او د تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ او د چارواکو خیال څه دی مو سر شانه بیا وړو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ازمیختي توګه د تورخم دروازه د سلیری شو ساتلو لپاره د پرانیستي ساتلو لپاره ټولې تیاریانې سرته رسیدلې دي. نن د دواړو هیوادونو د امنیتي چارو افسرانو په دروازه غونډه وکړه چې پکې پریکړه وشوه د ګمرک او اف آی اے مامورین به د ورځې او شپې دوو برخو کې خپلې ذمہواری ترسره کوي. عام خلک به هم شپه او ورځ د تورخم په دروازه اوختې راوختې شي، البته د ویزې شرط په خپل ځای موجود وي. د پریکړې ته تاجران په مثبت نظر ګوري او د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د چیمبر صدر فیض محمد فیضی ډیوه ته وای دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته ودورسي. وای تیرو کلونو کې زمونږ تمه و چې تجارت په 500 ارب ډالرو ته جګ شي، خو د مختلف وجوهاتو لکه بل دا اوس 1 ارب ډالر نه هم کم شوی دی. زیاتې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ود لپاره زیاتې موقع موجود دي. دلته صنعتکاران چینی غوړی پلاستیکی شیان داروغان او داسې نور مصنوعات افغانستان ته لیږل شي او هلته میوه راتلی شي، خو دا به هله ممکنه وي چې دواړه هیوادونه محصولات کم او تاجران ته نور زیاتې اسانتیاوې پیدا کړي. د دو ورځو د ازمیختي دروازې شپه ورځ پرانیستي ساتلو نه پس په 15 ستمبر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې باقاعده پرانیستو کی او کارپوهان نظر لري دا طریقه به افغانستان سره د تجارت نور مهمو دوو لارو شمالي وزیرستان کې غلام خان او چمن باب دوستۍ ته هم وغځول شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په پیښور کې مشت افغانان د پریکړې ته څنګه ګوري؟ هم په پیښور کې د ډیوا خبریال داود جبرخیل ته دغه تپوسونه کړی دي.
رحیم زاد، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې تورخم دروازه په رسمي بڼه باندې پرانستل شو، واړو غاړو ته یو خو میسج ده، یو د سولې یو د امن پیغام ده. واقعي چې تورخم په دروازه کې مشکلات په غټ مقدار باندې اوس هم شته دي او شتون لري. په دې سره به داسې کار وشي چې هغه کوم مشکلات چې دي دا به یو څه اندازه باندې کم شي. دغه کوم اعلان چې بهګه په رسمي بڼه باندې شوی ده، کار عملي شوی ده، خو دغه چې ده د وګړو په تګ راتګ باندې به دومره خاصر ونه لري. خو د تجارت په بڼه کې به زه دومره وایم چې د تجارت په برخه کې چې دی یو اثر روبورې شي، ځکه چې موټران چې په غټ مقدار باندې بلته په تورخم کې ولاړو، نو د هغوی هغه تګ راتګ به اوس خلاص شي، تجارت به یو اندازه اوس رخ شي او د خلکو تګ راتګ باندې به دومره خاص اغیزه ونه لري، خو یو څه اندازه اغیزه درلودلی شي. دا یو ښه اقدام ده. مونږ ستاینه کوو. پاکستان د حکومت د دواړو ممالکو ترمنځ په دې باندې هغه تعلقات ښه کېدلی شي. خدای دې وکړي چې همدغسې نورم دغسې اقداماتو کې چې د ویزې په پالیسي کې ملر نارملایزیشن راولي او همدارنګه د خلکو ترمنځ نور هم هغه موجود شي، نو د دواړو مالیکو ترمنځ خط اړیکات مونږ همیش وختون کیو.
هم نه دا خو ډیر خکارو شو چې 24 ساعت مونږ ته گیټ دغه شورور دا ډیر غټ سہولت دی. شپې ورځې مونږ عمل لا ولاړ شپې خپل غریبي وکورو رغلا ورخم گیټ خو ډیر خکارو شورور ډیر زبردست کارو شو. دا خو دی باندې مونږ ډیر زیات خوشاله
مخ کې بعد 2 بجو پر
مخ کې اتو پورې چم دا ونی می بجې بشورور رغلا گیټونه به بند ک خلک به بند ک گیټ به نه خلک به بند ک نه ورا پر خو
دغه سره وتا اوس ته
مونږ ته دا ډیر غټ سہولت شو کنه ساډې مډو کې به مونږ سره اوس به مرادار سکیږي خپل ډرایور یې ما دا مونږ ته ډیر خدای غو شو دا 24 ساعت کې یو پیرې دوه پیرې خپل سہولت خو به
دا تورخم گیر چې څلې ساعتو د افلاس شنو دا خو ډیر ښه کارو شو. فور سره د افغانانو د تجارت به ډیر ښه شي، هم د پاکستان او د افغانستان دا خو بند او خلکو پکې ډیر تاوانونه وکړه. تر دغه پکې وک بلل تا د لغ سره چې کم خلک دي د تورخم سره نږدې دي شنوار دي پرې دي هغه دا ترانسپورټ کار ډیر خراب وو. دا غو به مر سره کارو شنو دا خو ډیر د خوشحالی خبره ده او ډیر ښکار وشو دا خو د یو بل نظمن غره غېده نشته ده
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل څنګه د
تاسو د افغانستان د ترخم د لری خبره خو ووري دا خو ځنی لری دا سدي چې هغه بند دي د تګ را تګ لپاره لکه د پاکستان د پخوانو قبایلی علاقو فاټا نتیر شوی یو شمیر لارې او هلته په هغې لارو باندې چې کم تګ را تګ دی هغې کې مشکلات دي پاکستان هلته ازغنتار ولګو او فکر کوي چې دغې سیمې ته ازغنتار ځکه ولګېده چې ترهګرو د تګ را تګ مخه ونیول شي دغه لارې چې پورې را پورې په خلک زیرا ځي پدې اقلی یو بل رپورت عدنان بټن وړاندې کوي
د تورخم لارې وروسته د شمالي وزیرستان سوداګرو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ را تګ لوی لارې غلام خان بندر کې د پرختیا کولو او په بش پر ډول سره د پرانستو غوښته کوي د پداسې حال چې د ملک وزیر اعظم عمران خان د ملک اقتصادي کچه انتهایی لاندې کمزور درجه تل ویدل وروسته د افغانستان سره د اقتصاد لارو پرانستو ټینګار کړی او تورخم لارې د څلور ساعتو لپاره پرانسته د شمالي وزیرستان غلام خان بندر دواړو خواو ته میشته خلکو تر 80% نه زیاتو کارو بار د لارې سره تړلای او د ضرب عذاب عملیاتو 15 کالو سره د غلاره د ځن سره مخه مخده چې لوجه د سیمې کاروباریانو ته سخت زیان اوړي په شمالي وزیرستان کې د سبزی او میوه کاروبار خونکي احسان الله اوویل د غلام خان لارې بندیز له امله دوی کاروبار پټه په اودرې دلای هغه اوویل د لارې بندیز په وجه دوی د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره نور لارې کاروي چې د وخت ضایع کېدو سره سره مصرف هم زیات کیږي هغه په بشپړ ډول سره د لارې د پرانستو غوښته وکړه او د لارې بندیز له امله پیدا شوی مشکلات ډیوته چې داسې برس هره کړل
موږ ته ډېر لوی مشکلات ته چې نه خلک تلای شي او باونډري باندې نه موږ ورتلای شي تر په موږ باندې کاروبارونه بالکل مکمل سٹاپ دي او کچیر موږ ته خلک دا خوش خلک د افغانستان خلک موږ ته راځي موږ الته ورځي مثال دا تاګرو تاګ چې کوم دا لاس کې آزاد شي دا موږ د کاروبارونه هم زیات شي او اوس ولکه موږ هر څه بالکل سٹاپ دی و جنا دي چې د افغانستان خلک نشي موږ ته راتلای او موږ نشي ورتلای الته مثال موږ به دا کاروبار پیرام کمال مکمل وس روان وای اوس بالکل سٹاپ تا او چې 30 سال په نورو په تیر شي کنه چې د افغانستان یار موږ ته د خلکو ته کولاو نه وی دا نشي کامیاب دی لای دا نه یار
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادي مشر رکیب ګل او ویل د غلام خان لارې پرانستل نه یوازې په سیمایي ځکه بلکې د ملک انتهایی لوی دله اقتصادي کچه هم راپورته کوي هغه اول د غلار د عام خلکو د روزګار ایوه مهمه ذریعہ ده او زیاته کړه د سلو کارخانو نه هم زیات د عام خلکو لپاره د روزګار موکي برابر وی رکیب ګل او ویل چې د لارې د بندیز له امله د سیمې کاروبارونه په بشپړ ډول پټه په اودریدلې او خراب معاشي حالت په وجه سیمایي خلک د ذهني ناروغي سره مخ شوې دي هغه ویل غلام خان لارې کابل ته انتهایی نږدې ده او چې یو ګاډه کوم وخت د صوبې مرکز پېښور ته رسی هم دومره وخت کې هغه ګاډه له انډس های وی څخه شمالي وزیرستان د لارې د افغانستان مرکز کابل ته هم رسیږي دوی د ملک وزیر اعظم عمران خان څخه د لارې د پرانستو غوښته وکړه او ویل چې د لارې پرانستو سره به یو شمېر نور کاروبارونو ترڅنګ د تیلو کاروبار هم بیا روان شي
دمر غاشت بار و دا خو ی میستال یار خروش کو میستو کاروبارینا سز جوت کو غل یار تو دے گلم کون ولا دا چه خروشی دا لکا سو کر خونی چه خروشی شی فیزکا چه کام سر پٹے تے ولا گی تک پنی تے با کو ویس میز وزیرستان ولا ټول کاروبار سٹاپ بی لوڑ دای ایس کاروبار منستا ایس مزدیرام منستا ایس کاروبار منستا چه گلم خون بندر خروشی او کسٹم چه غا پاسې دې باندې ولایږي میز په ټول کاروبار کو د نیم پانی مو سره اساسي چې د ګلم خون یار کولاب شي دا ټول د پنجاب نو مولینار سی افغانستان ته وتی یا افغانستان او مولینار درمی پاکستان ته ور درمی لکه مخ ته واخې
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه په سیمه کې لګیدلې یو سلسلور څلوېښت مادې د ختمولو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې ځایي انتظامیه تر تېر اګست میاشتې په ولسمه نیټه په سیمه کې یو سلسلور څلوېښت ماده په ځای کړې وه چې تر مخه یې د بلې ضلعې خلکو شمالي وزیرستان ته په داخلېدو بندیز لګولی شوی و. چې د شمالي وزیرستان سوداګرو د مادې لګول هم سخت مخالفت کړی و، خو د شمالي وزیرستان انتظامیې له دفتر څخه جاري شوي یو بیان تر مخه اوس له ازادي سره هر څوک کولی شي چې د شمالي وزیر سفر وکړي. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د پاکستان د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ولی وزیر د وخت په قید کې دی او په هغه باندې د ترهګرۍ تور لګول شوی دی. دغه دواړه او د هغو په لبیان وایي دا د دروغ تورونه دي او غلط رپورټونه د خلاف درج شوي دي. د هغو وکیلانو او ملګري کوشش کوي چې د هغو قضیه د بنو نه او د هریپور جیل نه پېښور ته منتقل کړی شي. د هغې په لړ کې درخواست ورکړی شي او کوم چې د پېښور په های کورټ کې نن رد کړی شوی دی. حمدالله د پېښور نه رپورټ راکړي.
پېښور های کورټ د پښتون تحفظ موومنټ د دوه مهمو مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلې د غړو محسن داوړ او ولی وزیر پېښور کې د ضمانت عریضه رد کړې او ویلي دي چې د هغوی د ضمانتونو پرېکړه به په بنو کې د پېښور های کورټ سرکټ بینچ محکمه کوي. د ګل پورس د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیر د دې عریضې اورېدنه کړې ده او د اورېدنې په مهال د صوبې مشر سرکاري وکیل هم محکمې ته وړاندې شو. د اورېدنې په مهال د صوبې مشر سرکاري وکیل شمایل احمد بټ پېښور های کورټ ته د علي وزیر او محسن داول د ضمانت د عریضې منتقلي سره مخالفت ښودلو او د محکمې څخه یې وغوښتل چې باید دا عریضه رد کړي. شمایل احمد بټ ډیونی وسته وویل د دې مقدمې اورېدنه د پېښور های کورټ د بنو سرکټ بینچ د اختیار لاندې راځي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیلانو عبداللطیف افریدی او طارق افغان 13 میاشت په هور های کورټ تاریخ کړې و چې د محسن داوړ او علي وزیر د ضمانتونو درخواست اوریدنه دي د بنو صحا په هور های کورټ ته منتقل کړی شي. د محسن داوړ او علي وزیر وکیل طارق افغان دیونی واستویل هغوی تمل لرلا چې په هور های کورټ با د اسمبلی د دواړو بندیګړو د ضمانتونو درخواست منظور کړي خو د بد مرغا داسې اونشل. وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو کې طارق افغان اویل د پېښور های کورټ لخوا د عریضه رد کېدو وروسته به اوس دوی د بنو د سرکټ بینچ د محکمې نه د پریکړې تمه کوي. طارق افغان وویل د بنو ترهګرۍ پر ضد محکمې قاضي چې په کومه توګه د ضمانتونو د عریضې اورېدنه په مخ کې وړي هغې شکونه را پیدا کړي وو چې د ضمانتونو په لړ کې د زن بهانې قتل کیږي. هغه وویل په دوه دریو میاشتو کې درې ځله د جج په رخصت او د تک په مهال د اورېدنې واک د قانون برعکس د بنو د ضلعې د جج په ځای د شمالي وزیرستان ضلعې جج ته سپارل هغه څه دي چې په دې اورېدنه شکونه را ولاړي. طارق افغان وایي اوس هم هیله مند دي که د علي او محسن مقدمه واوریدل شي نو دمر سپک نشته او هغوی ته به ډېر په اسانه سمانتونه ورکړل شي. محسن داوړ اولی وزیر سو میاشتې وړاندې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په پوځي چک پوستا د برید او بیا د جون په اومه نیټه د پوځ په ګاډي د 14 په تورونو مقدمو کې بندي واندي او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالفه کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
پاکستان په نړۍ کې د هغه هیوادونو یو دی چې اوس پکې د پولیو وایرس موجود دی او وخت په وخت پاکستانی مشران د پاکستان په مختلفو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکوي چې دغه وایرس مخه ونیول شي. د بلوچستان په لرې پرته سیمه کې نن د پولیو قطرې ورکول شوې دي. نعمت الله سرحدي پیو رپورټ راکوي.
د پولیو د کمپین د پرانستې په محل د ضلع کلا د مرستیال کمشنر ریټایر عبدالبشیر وډیو ته وویل چې په ضلع کې دوه د پولیو کیسونه او د پولیو وډلو ته سکیورټي ورکول ستونزې د دوی مخته دي. خو د ټولو لوی ستونزه هغه انکاري خلک دي چې د پولیو څاڅکي وخپلو بچانو ته نه ورکوي.
نو دا ایشو چې دی مینلی چې دی انفارمیشن ایشو ده. خلکو ته چې دی انفارمیشن صحیح رسائی وسی او علما چې د ته په آن بورډ واخلستل شي ان شاء الله لږ بیا دا تر پرابلم مش الحمدلله علما چې دی آن بورډ ماخص کړي مشر چې دی ریلیجیس پرسن سم سره چې خلکو چې ایڈوکیسی کوي. نو ان شاء الله لږ په دې کې چې دی نور کار هم کوم پکار دی باغی کې ډاکټران صاحبان چې دی اگر ډیر زیات چې دی دغه دی مش اوس ڈی ایچ کیو کوم کې عبدالله دی باغو کې ډیر زیات ډاکټران دی چې خلک چې دی هغه منی هغه خبر ده کې
خدا انکاری خلک نه کول د پاره د پولیو ډلې کور په کور ګرځي. د چمن نوی آبادی بای پاس سیمه کې شزنې ډلې بقاعده په کور کې دننه ورسي او انکاری پلورونه او منډې کانې کول هڅه کوي چې د دوی کوشنیان د پولیو په ځای ساس کې ورکول څخه پاتې نسی. د سیمې د پولیو د مخنیوي د ډلې یو مشر وای
زمر سره دلته انکاریان په دغه وجه زیات سی په پېښور کې دغه ویډیو رالی ماستر غلطه ویډیو وکړه د اوس خلک د دې سره زیات انکاریان سولو. نو اوس موږ په دا راغلی وو د پلار ته سر ور خلاص وو سرور د پولیو ورکې خپل کښنیان ته دغه پولیو د عمر بر د پار کښنی مازور کوي. نو یې دا دیبه کتری علاج دی یې اوس په دې کې د خبر نسته په ګرد پاکستان کې کوي په موږ په چمن کې څلور اتیا زره کښنیان کوو.
خو محمد اسماعیل سی هم د څلورو کښنیانو پلار دی. دی وای د پولیو په ضد د کمپین په محل دی په خپل پر کور وي ست کښنیان ته د پولیو څاڅکي ورورسوي چې خپل بچانې د پولیو درن څخه وساتي.
اول خدای دې د زما خپل کښنیان دي د پولیو ولا چې مرالي د کښنیان ما ول راويست پولیو ورکو. دا کوم انکاری خلک چې په مالک سره د دې خلکو سره زموږ دا خواسته چې د پولیو سره انکار دی باید نه وکړي. دا د دې کښنی د مستقبلو د ژوند سوال دی. دا یو وایرس دی چې په لاو سي یو کښنی هم نه پریږدي. نه مور پلار ته ودی ته مالمیش دي چې دا کښنی په چیش کې مبتلا سول په چیش کې د غسل دا باید چې دا ټول ماشومان دي په دې پولیو ورکولو باندې په دوه ساس کې هیڅ هم نه کیږي.
دلته د پولیو د مخنیوي په کار کې بوخت عالمي مرسندو ادارې ځایي مشران هم دا خبره مني چې کم دوه د پولیو کیسونه سش کال سوي دي. د هغه کوشنیانو پلرونه د پولیو څخه انکاري وو او دغه کوشنیان ته د پولیو په ځد ساس کې نه دي رسیدلي ځکه چې دوی دا وخت ټوله توجه پر دغه د پولیو څخه انکاري خلک کانې کولو باندې ورکړې ده چې د دوی له وجې په ټولنه کې د نورو کوشنیانو ژوند په خطر کې نسی. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وي چمن.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
We'll be right back.
پاکستان په مطبوعاتو کې سنسرشپ یا د سارنې مسله په تیرو دو کالو کې ورسته ورځ سي واقعي رپورټونه وای پاکستان کې خبریالان د نوکرو څخه لړکړی شوي دي، په لیکنو ورله سارنه روانه ده، په خبرو ورله سارنه روانه ده، او داسې کم بد حالات په پاکستان کې چې اوس دي د مارشل لا یا ډکټیټر جنرل ضیا په دور کې هم نه وو. پیر ولایت شاه اسلام آباد نه رپورټ راغی.
تیر کال د پاکستان مرکز کې د تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا باندې بندیزونو کې زیاتوالی راغلی دی، او د دې اوسنۍ مثال حکومت مخالف جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه خپرولو ته نه پریښودل دي. د دغه مرکې ځینې ټوکړي چې په شخصي ټلویزیون چینل جیو باندې دړواندې نه چلېدلې وې، او په هغې کې مولانا فضل رحمان د وزیر اعظم عمران خان کشمیر پالیسۍ باندې سختې نیوکې کړې وې. له دې وړاندې هم په یاد چینل باندې د بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری انټرویو نشر کېدو باندې بندیز لګولې شوی و، او دغه سیر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز جیل کې بندیوانه کېدو نړوندې په شخصي ټلویزیون چینلو باندې د هغې جلسې ښودلو باندې بندیز و، او که کتلی شي نو بیا دې نړوندې هم په ملک کې د میډیا سینسرشپ یا بندیزونو ډومبېغ کار د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونو باندې د بندیز په شکل کې مخې ته راغلي و. ستر سیاستمدار او لیکوال او میډیا کې دغه بندیزونو نه پخپله اغیزمنه شوی افراسیاب خټک وایي پاکستان کې میډیا مخالفه قوتونه دومره طاقتور دي چې ار چاپی او بیلله. خو دې زیاتوي چې بیا په دې حالاتو کې پاکستانی حکومت په کومه خوله د هند د واک لاندې کشمیر کې د بشري حقونو سرغړونو او میډیا باندې د بندیزونو معامله روچتولی شي.
او دا خبره صحیح ده چې پاکستان یعنی مثلا چې هندوستان کې کشمیر کې څه شوي دي هغه ښه نه دي شوي، نو دا داسې غلط کار وکړو چې د خلکو په حق کې یو قسم ته ډاکه وغورځوله. مګر خیر چې پاکستان هغې ته بد وایي، نو خپله خلک وایي چې څه چې یو ګوته بل ته نیسي نو سړی یو ګوته ځان ته سړی ونیسي که نه، نو خپل هم سړی په کار ده چې خپل ګریوان کې وګوري چې همداسې کارونه تاسو هم کوئ چې مثلا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کوم سلوک دی خلک یې نیول کېږي بې ځایه بغیر د وجې نه، هېڅ مقدمې په نشته او هغوی په جیلونو کې پرت یا د هغې اواز نه اورېدل کېږي، او دا دی اوس مولانا فضل الرحمان اواز هم نه اورېدل کېږي، یا مریم نواز شریف انټرویوګانې هم نه شي نشر کېدی، هغې چې جلسې کولې هغه هم نه شي اورېدل کېدی. نو دا خبره داسې دي چې جمهوري نظام کې نه شي چلېدلی.
پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو مشران وایي چې نه یوازې ملکی میډیا دغه بندیزونو سره مخ ته، حکومتي ګامونو له کبله د سونو په شمیره کې صحافیان په لږه موده کې بیروزګاره شوي دي. د هیواد په کچه د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی لخوا میډیا باندې دغه بندیزونو په ضد احتجاج دوام لري، او د یاد تنظیم مشر افضل بټ ډیو ریډیو ته وایي چې د مولانا فضل رحمان انټرویو ادرولو سره په ډاګه کیږي چې دا کار هم د طاقتور ادارو دی.
کسی بات سے کوئی پاکستان کے خلاف بات ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں حکومت اور ہمارا جو پیمرا ہے یا اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان کا تو کوئی مدد نہیں ہے، یہ وہی کیا ہاتھ ہے جو سب سے طاقتور ہے.
اغه ویل چې د شخصي ټلویزیون چینل او سر حکومتي ادارې پمرا اړو د سره خبر نوي او چینل ته د خبرونو او مرکو او درولو امر جاری شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د میډیا د ازادۍ پخلی کوي، او د ریس خپل ویچ د ملکی دستور د لاندې میډیا د فوز ملکی سلامتی یا اعلی عدلیه ججانو سره تړل لنجمن مواد نشي نشر کولی. خو افضل بټ زیاتوي چې اصل کار د پمرا دی چې وګوري چې یو چینل باندې داسې مرکه خونه د نشر شوی چې د ملکی سلامتی په ضد کې خبرې شوې وي، او چې د مولانا فضل رحمان یا بل یو تن مرکه اړو د سره نشر شوی نو د نړیوالو نه په دې باندې څنګه بندیز لګول کیږي. د مولانا فضل رحمان مرکه او درولو ته خبرګون کې وتل خبريال او سیډون کې مرتضی سولنګي په خپل ټویټ کې لیکي چې دا دویم ځل چې د مولانا مرکه او درولې شي، او دا چې د دې نړیوالو د مریم نواز، اسحاق ډار، نواز شریف او منظور پښتین مرکه د بندیز کار شوې دي. خو بیا هم د پاکستان حکومت داوه کوي چې پاکستانی میډیا د بندیزونو نه خلاصه ده.
په کوټه کې هم خبریالانو احتجاجونه کړي دي او د خپلو حقونو لپاره یې غوښتنې کړي دي، سړکونو ته راوتلي دي. حافظ الله ستوری شرنه پر رپورټ راکړي.
چې نن د زموږ مظاهره د بلوچستان یونین اف جرنلست لخوا وه. زه ایوب ترین نومېږم او زه د بلوچستان یونین اف جرنلست صدر یم. د دې مظاهرې بنیادي مقصد دا و چې څلور ورځې له مخه په لاهور کې زموږ یو خبریال جرنلست مرزا وسیم بیګ قتل شوی و د ناڅرګندو کسانو لخوا. نو پر هغه باندې موږ احتجاج کړی و چې حکومت دې و خبریالانو ته و تا جرنلستانو ته په ټول هیواد کې تحفظ ورکړي، ځکه چې په داسې حالاتو کې لکه دا اوس چې دي په هیواد کې خبریالان خپل ځان غیر محفوظه ګڼي او دوی نشي کولای چې صحافت چې دی هغه په سمه توګه وکولی شي. د دې تر څنګ د دنیا او د نورو ټي وي چینل سره ډېر داسې کارکوونکي دي، د خبریالان دي، هغه کارکوونکي دي. نو د هغو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده. د دې د مخه هم ایستل شوي خلک موږ دا غواړو چې حکومت او ادارو ته پکار دي چې هغه خبریالان بې روزګاره نه کړي، ځکه چې د یو روزګار یا د یو کارکوونکي له امله د هغه پوره خاندان د هغه سره تړلی وي. هغه چې چیرې هغه بې روزګاره شي، نو د دې مطلب دا دی چې پوره خاندان یې د مشکلاتو سره مخ شي، د هغه د تعلیم، د بچیانو تعلیم مسله شي، نور ډېر مسایل، ځکه چې ډېر داسې خبریالان شته چې هغه خپل کور هم نه لري، په کرایه په مکانو کې اوسېږي او دغه ډول په کوټه کې درې ورځې له مخه پر جمیل احمد او د اخبار سبق پروګرام رسوې وه. خو د خوشپښتانه چې هغه په دې کې چاپ شوی، لیکن نه اف آی آر کار شوی دی، نه قاتلان نیول شوي دي. موږ دا غوښتنه لرو چې د هغه قاتلان ونیول شي، اف آی آر دې کار شي او حکومت او پولیس کوم کردار دی باید چې هغه په سمه توګه ادا کړي. د دې سره سره په پاکستان کې، په افغانستان کې چې کوم د میډیا کارکوونکي دي، خاص کر د الکترونیک میډیا، نو هلته ډېر بدل دی. یو خو د پنځو میاشتو د دوی معاش یا تنخواه نه راځي، او بل دا دی چې مسلسل یو سلسله روانه ده چې په تنخواهو کې، په معاش کې د کټوتي او عمل روان دی. نو موږ د دې په کلکه سره غندنه کوو. موږ دا وایو چې دا په معاش کې کټوتي عمل چې دی دا بند شي، او تنخواوې چې دي هغه په کار دی چې پر وخت وکولی شي. نو دارنګه به اوسي چې یو صحافي چې دی، یو خبریال چې دی، هغه خپل کار د دې ټولنې لپاره په سمه توګه وکولی شي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
پاکستان کې یو تنظیم پیغام پاکستان وایي چې کاونټر نریټیو یا متبادل بیانیه چې دا ضروری ده، تر هغه په ضد باندې یا د هغه بیانیه په ضد باندې کوم چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ ته دوام ورکوي، یا په ظلمو کې او پیغلو کې د امن په ضد پیغامونه خپروي. په دې لړ کې د پاکستان یو وتلی مذهبي عالم قبله ایاز یو پروګرام کړی دی، او دغه پروګرام کې په دې موضوع نورې خبرې کړې دي. ارشد مند په تفصیلي رپورټ راکړي.
د پیغام پاکستان نومي تنظیم سوري لاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر پختونخوا پوهنتونونو د وایس چانسلرانو غونډه رابلل شوې وه چې د سخت دریځۍ نه ځوانان څنګه وژغورل شي. د پیغام پاکستان پراجیکټ ډایرکټر محمد ضیاءالحق وایي په پاکستان کې د وسلوالو پټ ځایونه خو په نښه کېږي، خو د هغوی فکري اصلاح نه کېږي. ضیاءالحق وایي دوی د هیواد نږدې ټولو پوهنتونونو ته ځي او د ترهګرۍ متبادل بیانیه وړاندې کوي. یو پوښتنې په ځواب کې ضیاءالحق وویل ځوانان د سخت دریځۍ نه ژغورل ډېر مهم دي، او د سخت دریځو هم په دوی نظر دی کوم چې د تعمیر او یا تخریب دپاره په اسانه کارول کېدی شي.
یوتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ایکسٹریمسٹ بھی فوکس رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یوتھ ہی وہ سورس ہے جس کے ذریعے کنسٹرکشن یا ڈسٹرکشن ہوتی ہے.
غونډې ته د خیبر پختونخوا بیلابیلو پوهنتونونو مشران راغلي وو، او ځوانانو لپاره د سخت دریځۍ نه پاکې بیانیې ورکولو په ضرورت خبرې وکړې. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي نوي ترهګر تنظیمونه او په دې سیمه کې پرتشدد تحریکونه د ځوانانو راتلونکي ته لوی خطر دی.
ډېر خطر موجود دی، او وجه دا ده چې کوم د تشدد او د مسلح تحریکاتو
سوشل میڈیا دا دا ډیره مضبوطه ده او خاص کر داعش یا د نور تنظیمونه هغه په سوشل میډیا په ذریعہ خپل نوجوانان زمونږ چې دی هغه د تشدد لارې ته او د مسلح تحریکات لارې ته راولي. نو د دې لپاره علاج هم دا دی چې دوی مونږ صرف د کلاس روم سرگرمۍ ته محدود ونه ساتو، بلکہ پدوی کی جو کم آغا خفتہ استعداد دے او صلاحیتو ندی دے اغی دا برسر قولو منگا سرگرمیو کو او پدے کے دی یونیورسٹی وائس چانسلران و واکداران دے رحم کردار ادا کوڈشی بایت چی دوی پا بجٹ کے دا دے دے پر اخپل فنڈس کے دی
غونډې تر اغلی ډاکټر جوهر علی وای د ځوانانو صلاحیتونه ضایع کېدو او سختریزې ختمولو له د بیانی بدلولو تر څنګ ځوانانو ته د روزګار مواقع هم برابرول پکار دي.
مسنګ لینک سه دلته کې هغه مواقع نشته چې د خپل ملک دغه موکی راشي نو د فندمنټلزم په خپل ختمیږي، کو ایگزیسټنس په خپل شروع شي، نو دغه موکی دی پکای چې په دې باندې مونږه او زمونږه سټیټ هم سوچي.
د سخت دریزه ختمولو او ځوانانو د پر نوې بیانې جوړولو باندې ربلل شوې د غونډې ته د خبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی هم راغلی، کوم چې په خپل وینا کې د کشمیر د جګړې خبرې وکړې او ویل کې د کوپری طاقتونو لخوا پر یلغارو شو، نو په دغه صورت په پر جهاد پرس کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو ګنګوسه د پخوانی فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف په دور کې ډیر خور شوی وو، خو د افغانستان د جنگ د انخطو ورستو دا معاملات تر ډیرو کلونو پورې شاته لاړه. نن سبا یو ځل بیا د پاکستان په مختلفو حلقو کې د اسرائیل د تسلیمولو خبرې ډیر ګرمې دي. پدی موجود اسرائیل په مشهور اخبار دی هیریټس کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د قمر خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا پاکستان د اسرائیل د تسلیمولو تیاریانې کوي؟ قمر خلدون شاهد د اسرائیل په هاریټس اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان او د ده په شا ولاړ د پاکستان مضبوط فوج د پاکستان سینسر لګیدلی میډیا ته اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع د خبرو کولو د پاره یو بېمثله ازادي ورکړې ده. مضمون زیاتی کله چې د پاکستان یو ډیر نامتو صحافي کامران خان خپل یو ټویټر پیغام کې عامو خلکو ته دا خبره ورغورځوله چې مونږ دی ولی اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع خپه صفا ډاګه خپلو کې بحث مباحثه ونکو، نو د دې په جواب کې زرګونو خلکو د خپل رائے خیال څرګندونه کړې ده چې ټول په ټول پکې د کامران خان د دې خبرې مخالف نه دي. قمر خلدون شاهد خپل مضمون کې لیکي چې صدمانه وا چې اسرائیل سره د پاکستان د تعلقاتو په موضوع به خبره کول ګناهی کبیره ګڼل کېده. خو نن سبا پاکستان کې دغه پخوانی ماحول کې ډیر زبردست بدلون راغلی دی او اوس په خپه ښکارا بحث کیږي. پاکستان کې د اسرائیل د منلو معامله خلکو په خپل ټویټر اکاونټونو بحث ته وړاندې کړې ده. ډیر خلک اوس په ټویټر ته پوښتنه کوي چې د عمران خان حکومت خو خپله د دې خبرې حوصله افزایی نه کوي. اسرائیلی اخبار هاریټز لیکي ظاهره خبره ده چې د اسرائیل د تسلیمولو مخالفت به د خلکو د لاندې سطح نه راپورته کیږي، ځکه چې دې خبر خورېدو سره د اسرائیل یو مخالف لیکلی دي چې د پاکستان د جوړېدو خو بنیادی مقصد دا دی چې د اسرائیل نوغې به وباسي، نه چې د اسرائیل وجود له قانوني حیثیت ورکی. دې مخالف خپل ټویټ جوابي پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د نریندرا مودی د هندو هندوستان جوړولو سیریل کې لیوان اسې خوخکاری په هندوستان کې خود دوی واګې تلبیب کې د ناستو اسرائیلي واکدارانو په لاسو کې دي. قمر خلدون شاهد اسرائیلی اخبار هارټس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې پاکستان او اسرائیل په دنیا کې واحد داسې دوه هیوادونه دي چې د مذهب په بنیاد جوړ شوي دي، خود مسلمان قومیت په بنیاد د جوړ پاکستان بانیانو چری هم دا اصطلاح تسلیم کړی نه ده، بلکې د پاکستان د جوړېدو نه دوه میاشتې وروسته د پاکستان لومړي وزیر خارجه ظفر الله خان د کال 1948 په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو په قومي اسمبلی کې د یهودي قومیت په بنیاد د جوړېدونکي ملک اسرائیل د نظریې سخت مخالفت کړی و. مضمون لیکي چې د اسرائیل د جوړېدو نه پس د اسرائیل لومړي وزیر اعظم ډیوډ بن ګوریان د پاکستان بانی محمد علی جناح تخپلو کې د سفارتی تعلقاتو د قائمولو لپاره یو پیغام لیږلی و، خو د محمد علی جناح له طرفه د دې پیغام هیڅ جواب ورنکړی شو. مضمون لیکي چې د کال 1980 په موده کې پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومتو د ښاغلي بوټو نږدې ملګري وایي چې بوټو د اسرائیل نه سخت نفرت کولو، خو عرب هم خوښ نو. په کال 1980 کې د اسرائیل په لوري د پاکستان غیر حقیقت پسندانه رویه ښه کافي حد ته رسېدلې وه. دغه ورځو کې پاکستانیان جوپی جوپی په الفتح کې شاملېدل، خصوصا په کال 1982 کې کله چې اسرائیل د بیروت محاصره کړي وه. خو د حیرانتیا خبره دلته دا ده چې په همدغه ورځو کې د پاکستان د مخبره ادارې ISI افغانستان کې د امریکای د CIA په عملیاتو کې د اسرائیل د مخبره ادارې موساد سره اوګه په اوګه کار کولو. پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو په عوامي سطح بحث مباحثه په کال 1990 کې د ناروې په صدر مقام اوسلو کې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د لوزنامې کې دونه پس شروع شوه. کنور خلدون شاهد خپل مضمون کې زیاتی چې په تیرو کلونو کې د پاکستان او اسرائیل سفارتکارانو خپلو کې ډیر ځل غیر سرکاري ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې په کال 1988 کې د ترکی په انقره کې د پاکستان د هغه وخت د صدر رفیق تارړ او د اسرائیل د هغه وخت د صدر ایزر وایزمن د ملاقات خبره هم مشهوره ده.
د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د سنوبرو د ونو یو جوړ ځنګل دی چې په نړۍ کې دغه ځنګل په حق لا د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو وایي دا په نړۍ کې په دویم نمبر باندې تر ټولو زوړ او لوی ځنګل دی. نن دغه ځنګل سیل د مبوزي د ډیوري ډیو خبریال حامد سمسور.
د بلوچستان د ځنګلاتو صوبایي څنګهوي چې دوی د زیارت د اوبښتو د ځنګل د درختو د پریکېدو دغه نوټس پر خبري رسنیو باندې د اکسونو پر بنسټ باندې واخستي چې سیمایز خلکو دغه درخت پریکړی دي. د ځنګلاتو د صوبایي څنګه د کوټي کنزرویټر نیاس کاکړ په دې باب وایي سف امریکا دی وته ویل چې دوی د دوغ خلکو په ضد باندې مقدمه هم درج کړی دي.
په 74 ویلې کې د زیارت څخه 60 کیلومتر اس 30 کیلومتر د ایریا ده. په دا ایریا کې د کټای څه ده د اصل مسله دا چې اوسه دوه قومونه دی بدا کې ته په پاس کې جنگ سره کړی دی. یو قوم ورغله دوی په خو کې کټای کړی دا بل قوم دوی په خو کې کټای کړی دا. موږ هغه سره مختلف خلاف 15 شالانونو مکاټ کو او دغه رپورت ما وزیر اعلی بلوچستان ته ورواستولې او فیکس فائنڈنگ کمیټي هم جوړ سول چیف کنزرویټر نارت کمیټي جوړ کله کټای سه خدا بل د قبایلی خلکو کې انوالو دښمنۍ پر بل شو او رالو درختي کاټي کله
نیاس کاکړ پر مخ زیاته کړه لا چې د زیارت د اوبښتو ځنګل ډیر لوی ارزښ لري. دا نه یوازې د بلوچستان د دغې سیمې لپاره د سیلانیانو ډیر مهم ځای دی، بلکې دا د جناورو څارویو مرغانو او د خزندګانو لپاره ډیر مهم چاپیریال ورکوي. د ځنګلاتو د صوبایي څنګه ژغورونکي نیاس کاکړ وایي چې د زیارت د اوبښتو ځنګل ډیر زوړ او پخوانی دی. د په خبره چې دا د نړۍ دویم غټ ځنګل ګڼل کېږي چې په دومره زیات شمیر باندې دلته اوبښتې موجود دي. اوبښتې له درو زرو څخه بیا تر څلور زرو کلو پورې عمر لري او د دغو درختو د غټېدو کچه د نورو درختو په پرتله باندې ډیره کمه ده چې په کال کې یوازې یو انچ غټېږي. د زیارت دغه ځنګل پر 2,14,000 ایکړ ځمکه باندې خور دی. مایرین ویره څرګندوي چې دغه ځنګل له وچکالۍ څخه هم ډیر اغیزمن سوی دی او دغه ډول د نړیوال تودش هم د دې وچاپیریال ته ډیر سخت زیان رسولی دی. د ځنګلاتو څنګه وی چې په زیارت کې په تیر وختو کې بيخي ډیر واوره کېدله، خو د 1900 دالته د واوري د اوریدو کچه ډیره کمه سوي ده. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د زیارت د اوبوشتو ځنګل د سادارو د خوندي کېدو لپاره ډیر مهم ځای ګرځولی دی او دا ځنګل د نړۍ په ورسو کې شامل کړی دی. د چاپیریال د څنګ مایرین وی چې د هر حیواد لپاره پر 25% مزکه باندې ځنګل لازمی دی. د دوی په خبره خو په پاکستان کې دا کچه یوازې 4.8% پاته سوی ده او په بلوچستان کې بیا پر مزکه باندې ځنګل یوازې 2% ته راکم سوی دی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ویډیو ټلویزیون کوټه.
ټماټر دا د کروندګرو پښتنو د آمدن بنیادی ذریعہ ده په دې موسم کې. دا په پښتونخوا کې هم دی، دا په جنوبی پښتونخوا کې هم دی، دا په بیوشمن علاقو کې. خو دا ورځ چې راشي کله ټماټر تیار شي، فصل تیار شي، نو بیا سوداګر چې دی هغه د بهر نه د نورو علاقو نه ټماټر راغواړي، د غذایي ځایونو ته ځایي کروندګر چې وایي دا هغو سره بیا بل لاره نه وي چې یا خو یې وغورځوي یا تاوان شي. دغه شان سوداګرو یو مظاهره کړې ده، خپل ټماټر چې دي هغه په سلکونو ویشلي دي، شیندلې دي، او مظاهره کې ویلي دي چې د بهر نه راتلونکو ټماټرو مخه دې ونیول شي. نعمت سرحدي پیو رپورټ راغی.
دغه پر سړک د ټماټرو ډکی پیټي غورځونکي خلک نه د سپین دولت د وګړو په شان دي چې سالانه د ټماټرو د میلې په مال یو بل په ټماټرو سره ولي، بلکې دا هغه د کلاسي پلا د خشم ډک را پرېدلې زمینداران دي چې خپل د ټماټرو تیار فصل پر سړکانو غورځوي او ځای کوي. چې دوی وای چې دغه د سیمې ټماټر د پنجاب او خیبر پښتونخوا منډې ته رسولو سره ودوی ته ښه قیمت نه ترلاسه کیږي او دوی د سره د زیانونو سره مخامخ دي. په دغه محل د سیمې زمیندارانو او ډیوته څه دارنګ وویل،
په دې کې نه پټره چې پلاګ د ټماټر په 2000 روپیه خرڅي، په 2000 روپیه غریب سره ټماټر نه خوړي. البته دوی نه خوځنوي چې اوس یو کریټ له ګودام راخي، بیا د کاغذ کې دا میخې دا تر منډې پر رسې پر دې کم اس کم یو 3000 روپیه خرچه راځي. استاد کال مہینہ ڈیزل پیٹرول ٹریکٹر بجلی بل دا غکی ازمول منتخب خلق زدا گلازه بھائی کم از کم دا خو جمهوری دور دی
بخپل باندې دا ویمه چې کم د ازمور ذمہ داران شې دی. دا اوله ټیمه زخه، اوله ذمہ زخه، سرمون اول سیزن زخه، دوی په تاوان رسیدلې دي. یو وار ژلې په تاوان ورسول، خل ورسول ګورمنټ هیڅ انداد نه وک، اوس بیا دا دی په تاوان رسیدلې دي. ټماټر افغانستان خلاص دی، تقریبا کنټینر روان دی لانډیا زخه راځي. زموږ د ذمہ دار کریټ په سل په 110 روپۍ خرڅېږي، لہذا پر کریټ باندې 200-200 روپۍ خرڅه راځي د موټر پنجاب پوری.
زموږ له ګورنمنټ دا مطالبه کو چې کم ټایم زموږ فصل تیار شي، دوی پاتې پکار دی چې دوی دا بارډران دا زر پل او دا سبزی د پاره بند کړي.
ټماټر پر سړکانو د غورځولو له امله د کوټي او ژوب تر مابین زلوې لارې باندې د کلاسي پلا په بازار کې هرې خوا ته ټماټر پراته لیدل کیږي چې د مقامي زمیندارانو لخوا 2000 کیلوګرام ټماټر دلته ضایع کړل چې په کېتی کې به خرابې دو. پس د احتجاج د سیمې زمیندارانو یو احتجاجي لاروین وکړ او د کوټي او ژوب تر مابین پر لوې لارې باندې احتجاجي ناسته وکړل چې د ایالتي حکومت څخه د دې د مطالبې د غمنلو غوښتنې کولې. د کلاسي پلا د زمیندارانو د دغه احتجاج په حق له د ایلتي حکومت د ویان د لیاقت شاونی څخه حکومتي دریض د اخستلو هڅه وکي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. د کلاسي پلا د سیمې زمینداران هر کال دغه رنګ د زیانونو سره مخامخ وي. کله چې د سیمې د سبزیانو او د میوه سیزن ورسیږي، نو د گاونډي هیوادونو څخه حکومت د سبزی او تری میوه امپورټ رایل کی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی.
تاسو خبر شراب سره تړلی خبرې اوریدلې وی، لکه شاعران چې وی شراب اوس کما خمار شما او شراب چې دی دا داسیم خبرونه تاسو اوریدلې وی چې کنه هغه د ژوند کې د لذت او د خوان او د اسایش یو اگزامپل یا مثال ورکول کیږي. خو په نړۍ کې د شراب د لاسا د خلکو وجنه چې دا حیرانونکو توګه باندې ماهرانو چې زیاته ده. په امریکا کې هر کال اتلس سو ماشومان چی دی الکان تنکی اسکول کالج الکان اگر شراب اسکو دلاسا ژوند دلاسا ورکی ارباب محمود پیو رپورٹ در کړه دی
د میری سیامتی شل کلن زوی کریسچن سیامتی په کالج کې سبق ویلو خو په کال 2015 سم کې د زیاتو شراب اسکلو په وجہ د ژوند دلاسا ورکړو
مای سن ډاید ان دی هاسپټل وین وی
فاوند زما زوی په هسپتال کې ساور کړی دا مونږ ته پته ولګېدله چې دی د زیاتو شراب اسکلو په وجہ مړ شوی دی زه د کار نه کور ته راغلم او په تکیه مې سر کې خودلو او ځان راته ډېر بې وسه ښکارېدلو
د صحت او د نشې د استعمال په اړه د قومي سروې تر مخه هر کال په امریکا کې د 13 کالو نه د 40 کالو پورې د عمر د 13 نه زیات د کالج طالب علمان د ګاډو د اکسیډنټونو په شمول د شرابو سره د تړلې پیښو سره مخ کیږي د ممکنه خطرو باوجود ځینې طالب علمان وایي دوی د اعصابي فشار د ختمولو لپاره شراب سکي دا د امریکن یونیورسيټي طالب علم سمانتا میک الستر دا
Definitely for students at least nowadays
بشکره وخت طالب علم د اعصابي فشار سره مخ دي طالب علم ډیر خواري کوي دوی په نفسیاتي توګه د سخت فشار سره مخ دي ټول هفته یا اونۍ د ذکرې او د وړاندې تللو په کوششونو کې تیر کړی او دی وړي چې بارونو یا شرابخانو ته لاړ شي کلبونو ته لاړ شي یا د ملګرو کورونو ته لاړ شي او هلته شراب وسکي
د جانس هاپکن بلومبرګ سکول اف پبلک هیلت د غړې مولی میچل پشان نور ماهرین هم نګنی چې ګنې د شراب سکلو سره اعصابي فشار راکمېدل شي
دا ډېر غټه غلط فهمي ده چې ډېر طالب علم دا خبره کوي چې دوی د اعصابي فشار نه ځان خلاصولو لپاره شراب سکي خو چې څومره هم سیړنې شوې دي یا لیکل پدې موضوع شوې دي هغه وایي چې طالب علم شراب سکي نو د په حقیقت کې دوی په جون کې اعصابي فشار نور هم سیوا کوي
میچل غواړي چې په کالجونو کې د شرابو په اړه قوانين نور هم سخت کړل شي
موږ کالجونو هڅو چې د داسې پالیسي ولري چې د لاري شراب تر لاسه کول ګران شي د طالب علم ته پیغام هم ورکول شي چې شراب یا زیات شراب سکل د کالج عام جون برخه نه ده
سیامتینن سبا د زیات شراب سکلو د نقصاناتو پاړه ځوان کول ته د تربیه لپاره یو غیر دولتي اداره جوړ کړی دا د منی چې د مور پلار په هیڅ دته پکار و چې د خپل زوی د هلو زلونه زیات ځان خبر ساتلی وي
د مور پلار په هیڅ ګرم چې کله هم زمانه سوک پښتنه وکړي نو زه ورته وایم چې د خپل بچی کمرې ته ورشي د کالج د هاستل کمرې ته ورشي او وګوري چې دغه تل سره باندې زه د خپل کریسچن د واپس راوستلو لپاره هر څه کولو ته تیار یم خو دغه وخت په ما تیر شوی دی
په تنور بچو په مور پلان وخت لا نه دی تیر شوی ابای چې دوی خپل بچی د کریسچن د انجام نه بچ وساتي
ریډیو د خبرونو د خبرونو د پاتر سی نن د خبري خبرونه ټکنیکی همکارانو د ریډیو انجینیر وو ایډن د ټلویزیون انجینیر وو ساينټوز او پروډوسر وو ادم رشید زه رحمان بنلم د خبرونو په ویب سټ www.voadnews.com کوم کده شي زنګ فیسبوک د voadnew او ټوټر د voadnew خبرو زه د غړم سولزو کې بازم همکار نوشروان کلندر د نیمو شپو سره خوند کړی خبرونه سره ساسو پوراند راځي نن سره د لیټه کرسه پروخت ته خپل خیال ساتئ